ګرانو اوریدونکو د غزل محفل خبرونه تمو هر کلای کوم د دې نننې خبرونه قربان ز بارکوال میخیلم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او یو شونی بم تیر کړی وي د غزل محفل په دې خبرونه کې به هم د تیر خبرونو غونډي سندری هم درته ولرو او په دې خبرونه کې هم موږ یو شاعر ته بلنه ورکړې ده نو په دې خبرونه کې به له شاعر څخه غزل هم اورو او په شاعري به خبرې هم ورسره کوو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپلې شعر شایسته غزلې له موږ سره شریک کړئ موږ د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کوم لومړی شمیره ده 001-202-205-0403 ټلیفون شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403 بل شمیره ده 0800-999-0 شمیره یو ځل بیا 0800-999-0 اوریدونکو د نننۍ خپرونې میلمه مو د جنوبی پښتونخوا د ژوب سیمې تکړه شاعر داود بخت مندوخیل دی فکر کوم چې بخت صاحب خبرونې ته راغلی دی داود بخت صاحب هرکلی درته وایم
کور ودان برکول صاحب شایسته او زه خپل ستاسو اورېدونکو ته هم هرکلی وایم او د دوی ته هغه روغبړ ورسره کوم او د دوی کور ودانۍ وایم
ډیره مننه بخت صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله نو په دې خبرونه کې به له تاسو څخه شاعري هم اورو پر شاعري به خبرې هم کوو او اوریدونکي به هم خبرونې ته راځي نو مخکې له دې چې تاسو زموږ اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ کوم خوښ وي تاسو یو غزل به اوریدونکو ته واوروم نو که ماته اجازه راکړې ستا یو غزلې دوې درې مام راخیستې دي زه به ورته واوروم
بالکل اجازت
اوریدونکو د داود بخت صاحب یو پخوانی غزل ده هیلې مې له درد سره پخلا سوې په یوه یوه هیلې مې له درد سره پخلا سوې په یوه یوه اوښکې مې له سترګو را جلا سوې په یوه یوه او ما چې بستا نوم پرې اخیسته هغه د خیال تسپې ما چې بستا نوم پرې اخیسته هغه د خیال تسپې پرې سوې بې طالبه بې ملا سوې په یوه یوه او هغه پخوانۍ تورې او زغرې زموږ د پلار نیکه هغه پخوانۍ تورې او زغرې زموږ د پلار نیکه چیرې دې چا یوړې ټولې غلا سوې په یوه یوه او څومره پښتنې په پردي جنگ کې کونډې بورې سوې څومره پښتنې په پردي جنگ کې کونډې بورې سوې مینځې سوې بې ستره بې کلا سوې په یوه یوه او بخت زموږ د امن شایسته او تاریخي سیمې بخته زموږ د امن شایسته او تاریخي سیمې څنګه د سرو وینو کربلا سوې په یوه یوه هیلې مې له درد سره پخلا سوې په یوه یوه اوښکې مې له سترګو را جلا سوې په یوه یوه داود بخت صاحب پوهیږم چې ستاسې له نامه سره به ډېر خلک اشنایي خو بیا هم څنګه چې زموږ دا خپرونه په لر او بر کې پښتانه اوري نو ښه به دا وي که په پیل کې زموږ اورېدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ
نو زما نوم برکوال صاحب زما نوم خواصلي داود شاه دی که نه مور پلار نوم داود شاه راباندې ایښی نو ما خپل ځان دپاره څه کوم دی تخلص سخت راکلی دی نو دا وخت زه څه کوم دی دا داود بخت په نامه باندې څه کوم دی خلک ما پېژني او مندوخیل خو په قبیلي لحاظ باندې زه مندوخیل یم له دا قبله داود بخت نامه باندې
داود بخت صاحب څنګه چې زموږ دا خپرونه د غزل محفل خپرونه ده او تر ډیره غزل ته ځانګړې وي نو که په پایل کې به له تاسو دا وپوښتم چې له څومره وخت راهیسې شاعري کوئ بخت صاحب ستاسو غږ موږ ته سم نه راځي که ممکنه وي که ځای لږ بدل کړئ نه پوهېږم ستاسو غږ ولې موږ ته صفا نه راځي
ځای بدل کړم نو برکوال صاحب له 1980 څخه ما شاعري پیل کړې ده. له 1980 څخه ما بقاعده شاعري پیل کړې ده. بیا له هغه وخته تر اوسه پورې دا شاعري څکمه ده کومې. او دا وخت څکم دي زما درې شعري ټولګې چاپ شوي دي او نور دوه شعري ټولګې څکمې دي هغه چاپ ته چمتو دي.
د اوریدونکو د داود بخت صاحب د درو شعري ټولګو نومونه به درته واخلم چې یوه ستړې څپې نومېږي او دویمه شعري ټولګه یې د هیلو ډیوې نومېږي او درېیمه شعري ټولګه یې چې فکر کوم تیر کال چاپ شوې ده بې وخته ارمان نومېږي. داود بخت صاحب تاسې وویل چې شاوخوا دیرش کاله یا دو دیرش کاله کېږي چې شاعري کوي. څومره چې ما ستاسو شاعري لوستې ده تر ډېره مو غزلیزه شاعري کړې ده. څه فکر کو چې آیا ولې د شاعري په نورو اصنافو کې ډېر کار نه دی کړل؟ غزل سره مو مینه ډېره وه که نه؟ غزل دومره زوروره وه چې تل مو غزل لیکلې ده.
دا خو اول پیل کې چې څه وخت ما په 1980 کې له خپل استاد عبدالباري اسیر صاحب سره ارواشاد عبدالباري اسیر صاحب سره ولیدل نو هغه او هغه وخت کې به ما شاعري څکمه ده د فلمي سندرو پسټ هغه کې کوله په طرز کې هغه سندرې به مې لیکلې غزلې مې نه لیکلې او داسې نظمونه به مې لیکل کنه. بیا اسیر صاحب ما ته وویل چې دا غزل داسې ده دا سړی اسمان ته خزي او دا نظم چې کوم دی هغه سړی پر مځکه خوروي نو دا غزل چې کوم ده دا سړی اسمان ته خزي. له هغه وخته پس بیا ما په غزلو باندې پیل وکړي او اوس زما ډېره شاعري چې کوم ده ډېره زیاته شاعري چې کوم ده هغه زما د په غزلو کې ده زیاتره زه غزلې لیکم.
ځینې شاعران په دې نظر دي چې وایي کله چې یو شاعر ته یو خیال راسي او دغه خیال خپله بیا وایي یو قالب غوره کوي چې هغه ته باید په کوم قالب کې ووایه که د غزل قالب وي که د نظم وي که د څلوري دي. نو فکر کوي چې تاسې چې تل څه ویل غوښتي دي نو د هغه لپاره د غزل قالب درته غوره وو؟
نو دغه وایه زما خپله هم خوښ دي او هغه کوم زه کله خبره کوم یا کوم زما په خیال راشي نو زه هغه هغه دپاره زه دا وایم چې دا به په غزل کې چې کوم دی دا خیال به په غزل کې ځای شي. ولې چې د غزل چې کومه ساده غزل چې وي هغه د هر شعر خپل خپل جلا جلا خیال وي نو هغه زما خبره چې کومه یا هغه زما کومه څه د خاص خبره یا هغه په یوه شعر کې مطلب زه ځای کوم نوره غزل چې کومه یا هغه بیا ورسره روانه شي یا جوړه شي.
صحیح بخت صاحب پر غزل او پر شاعری به نورې خبرې هم کوو. نو که اوس له تاسې څخه یوه غزل به واورو که خپله یوه نوې غزل زموږ اورېدونکو ته واورو.
نو دا خو نوې غزل هم ډېرې راسره دي خو زه به دا د بې وخت ارمان یو غزل ده چې زما لږ خوښه ده هغه به زه خپل اورېدونکو ته وړاندې کړم که د دوی خوښه
شي. بېخي خوښه مو
غزل ده وایي چې په پښتنه څوک شرمېږي هغه نه پوهېږي. بل چې په پښتنه څوک شرمېږي هغه نه پوهېږي بل چې په هر څه کې غږېږي هغه نه پوهېږي.
ډېر ښه.
په محبت کې ما همدغه تجربه کړې ده چې څوک د بل په زوی نازېږي هغه نه پوهېږي او د بل په سود چې خپه کېږي د چا زړه بې ځایه د بل په زیان چې خوشحالېږي هغه نه پوهېږي.
ډېر ښه.
او چې د خپل نسل لپاره خلق غولوي په جنت هغه که هر څومره پوهېږي هغه نه پوهېږي. او چې څوک د مشر د استاد او د مور پلار نه مني دواړه جهانه ورانېږي هغه نه پوهېږي.
ډېر ښه.
او بخته چې مور له خپله زویه ژغوي نو وایي د تن په غوښو مې لویېږي هغه نه پوهېږي. چې په پښتنه څوک شرمېږي هغه نه پوهېږي بل چې په هر څه کې غږېږي هغه نه پوهېږي.
داود بخت صاحب یو څو پیړۍ وړاندې چې لا د پښتنو په وطن کې د علم سرچینې ډېرې نه وې نو تر ډېره به شاعرانو له شاعرۍ هم د اخلاقي تبلیغ او یا د اصلاح لپاره به یې هم له شاعرۍ کار اخیسته. ستاسې په دې غزل کې چې ما وکتلم په دې کې هم تقریبا اصلاحي اړخ یې زیات و. څه فکر کوو چې آیا په اوس وخت کې هم په شاعري کې دغسې اصلاحي یا اخلاقي پیغام اغېز لري که نه؟
ولی نه لري دا خو غزل خو د غزل لمن خو په دې ارت سوال چې مخکې به دا یو خاص غد فکر د پاره به یو غزل لیکل کېدله اوس د غزل نه غزل لمن چې کوم دا غارت دا هغه کې څوک اسلامي مغه کولای شي انقلابي مون په خیال په کې راوړلای شي او دینی خیال هم په کې راوړلای شي او د ژوند د نورو ټولنیزو حالاتو بیان هم په کې راوړلای شي نو د غزل لمن چې کوم دا اوس ډیره پراخه ده هغه په هر فکر کې مثال غزل چې کوم ده هغه پرمختګ کړی دی
صحیح اوریدونکو تاسو ته یو یادونه وکم چې داود بخت صاحب خو په خپل پیژندنه کې هغه یادونه ونه کړه او داود بخت صاحب د ژوب په ډیګری کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد هم دی نو داود بخت صاحب یو پښتنه مې دا ده چې تاسو چې په کالج کې هلته درس ورکوئ آیا زموږ په دې اوسنیو ځوانانو کې ادبي ذوق څومره وینئ چې کوم هلته ستاسو خپل زده کوونکي دي طالب علمان دي په هغوی کې ادبي ذوق شته او غواړي چې ادب زده کړي یا ادب ولولي شاعري ولولي کنه
ډېر دا خو کوم په کالج کې لمر سر کوم الکان په داخله واخی د پښتو زیات کوم دی اوس نن سبا د زبان کوم تخوخ په پېژې کنه په لنګویجیس کې
په
زبانو د پاره هغه کې کوم دی تر فارسی تر اردو کوم دی هغه زیات په پښتو کې الکان داخلي اخی چې کوم ځنا په هغه کې په پرایویټ ته کې یا په هغه کې او دا چې کوم الکان دی هغه موږ بیا د جمعې په ورځ باندې کوم وخت کې لاسونه فایل شي بیا یو جمعه کوم دی موږ دوه درې پیریډ دوه درې ساعت چې ورته ویل کېږي دا موږ باز می ادب ورته دا ادب می پل هغه موږ سره هغه کو دا هغه کې د حسین صاحب نرمل صاحب د دولسم ټولګي زموږ دی ولسم ټولګي د اردو استاد کوم غادي هاشم صاحب بابر صاحب او زين دا 3 ساعت زموږ بزمي ادب هغه رواني او په دې کې دا ځوانان نوي ځوانان خپل غزل وړاندې کوي او زموږ کلامونه او موږ کوم بیانونه ورته کوو هغه ډېر په مینه باندې اوري او ډېر دلچسپي پکې لري او بیا چې د نورو کلاسو کوم د ساينس لوستون کې سي دي هغه په دې ناس کې له موږ سره کوم دی پرپر غدون لري هغه په ډېر شوق باندې په دې کې هغه کې او خپل هم شاعران ډېر پکې پیدا شوی دي نوی نوی ځوانان شاعران لکه نسیم مندوخیل لکه نور داسي ځوانان په هغه په دا بزمه ادب کې سوکا مختره وځي
مننه داود بخت صاحب کوم خوشی نو ورسره به اوریدونکو هم خبرونه ته راځي د دوی خبرې بم اخلو یو اوریدونکو راغله د خوشم ده
خود
حمید الله سیال لکوټی ټلیفون کړی دی سیال صاحب په خیر
السلام علیکم برکوال صاحب کا او درام محترم داود بخت صاحب دې سلام نو وایم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام سیال صاحب ډیر مننه
مننه دا داود بخت صاحب آواز مې دواره دې ډیر خوشاله کوم په کې نو ته
فور ودان
مننه یو سوال لرم بخت صاحب مستر ک ګټو ګرځو وګوري په پښتو کې نثر ډیر کم دي تل کې جواب دې دې چې موږ دې او کوم څه بل څه د دې څنګه دي آیا دې پر نه سرکار نه کړی نو پر غزل موږ اکثر ډیر کار کړی دی مشاعری جوړو دغه نن سر پاک لمو دا چې خبرونه نه وکړي که پر دې باندې لږ راتلو غواړم ورکول صاحب غزل دې دوه شعر ویل سم
او خود به خي اجازه ته
مننه غزل دا وی موږ د مظلوم اوس کتاب کولی کې لا پورته کوي د مظلوم اوس کتاب کولی کې لا پورته کوي د ازادۍ لچې وډه کې انقلاب پورته کوي
ډیر ښه
ډیر
ټول پښتانه یو په بوی باندې نازي ګوره ټول پښتانه یو په بوی باندې راټول دي ګوره ټول پښتانه یو په بوی باندې راټول دي ګوره د پښتونخوا ځکه یو د پښتونخوا ځکه شایسته غونډې ګلا پورته کوي
ډیر ښه
او
وخت د حساب په ذریه ذریه حساب بکیږي وخت د حساب په ذریه ذریه حساب بکیږي پښتون راویش ټول نور ځای دې حساب پورته کوي
ډیر ښه
تبه خود تور نوې په بیلو بیلو نمو تبه خود تور نوې په بیلو بیلو نمو دا وخت خوشحال ستاله تور مخ ته نکا پورته کوي او
ډیر ښه
قسم یو خوړی سیاله چې پر وړاندې بځو قسم قسم یې وخوړې خیاله چې پر وړاندې به ځو قلم یې واخیست په لوړه ستا پورته کې. ډېره مننه.
مننه سیال صاحب، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم راغلی دی، خیر محمد زیری لپشینه. زیری صاحب په خیر؟
مننه قربانه تاسو او ستاسو د نن درون مېلمه ته او د ډبې ټول همکارانو بشمول ټول اورېدونکو سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. مننه
مننه ژوندي اوسي. بس زه به هم یو خپل لنډ کلام سره شریکوم که ستاسو خوښه وي.
اجازه.
په ترنم کښې به سره شریکوم. کیسې د سر
څنګه دې خوښه وي؟
بس ترنم به سره شریکوم. سر در ساتو بسنگ در ساتو مز هم خپل سیما هم بغار ساتو مز سر در ساتو بسنگ در ساتو مز هم خپل سیما هم بغار ساتو مز تو پک با پریش درو بس کلم بخلو تو پک با پریش درو بس کلم بخلو دا خپل وطن با پرو نرسا تمر هم خپل سیما هم بغار سا تمر تورو تیارو نر برا وزنو زلمو تورو تیارو نر برا وزنو زلمو هم با بولاوی هم بخلی برسا تومر هم خپلا شمای هم بغر سا تومر دا غلام ژوند به نور نه کوو دا غلام ژوند به نور نه کوو خپل وسایل به خپل زر ساتومر هم خپله سیما او هم بغر ساتومر ما خیر و مزیر سوگند کردی ما خیر و مزیر سوگند کردی هم خپل وطن هم بخپل کر ساتو مر هم خپل سیما او هم بغر ساتو مر سر بساتو بسنگل ساتو مر هم خپل سیما او هم بغر ساتو مر بس مننه قربان تاسو نظر
مننه زیری صاحب هندو باغ ته به ورسو قدم جان مرغیوال صاحب هرکلی درته وایم
سلامونه برکوال صاحب تا او ستا مېلمه ته قدم جان مرغیوال د سویلي پښتونخوا مسلم باغ مرغه فکر دی زګایغم
نو چې ما وویل نو بیا ضرور خو نه ده چې بیا تکرار کړي باید وخت ته پام وکړو مرغیوال صاحب
بالکل مننه برکوال صاحب یو پوښتنه کوم د بخت صاحب څخه یو د لنډ بهر یو غزل درته عرض کوم
وای ارشاد
وایي دا هنرمند دا باکماله سړی دا هنرمند دا باکماله سړی چا راوستلی تر دې حاله سړی او داسې غمجن ومانجن ښکارېږي دا چې غمجن ومانجن ښکارېږي دا خو پخوا و ډېر خوشحاله سړی او زه و جانان ته دوې خبرې کوم زه و جانان ته دوې خبرې کوم زغ به کوې کوو دیواله سړی او هغه له تا نه بیخی نه ویریږي هغه له تا نه بیخی نه ویریږي هغه ویریږي له اوباله سړی او بیا داسې نه وي چې واده ماته کړي بیا داسې نه وي چې واده ماته کړي او تنګوې ته نه مرغیواله سړی برکوال پوښتنه به دلته دغه زموږ د سویلي پښتونخوا که لیکوالان دي که سندرغاړي دي دغه زمر په ولسی سند کې چې کاکړی دا او یا ټپه دا یا دا تن غاړي دی په دې کې کومر د کتاب لروي او تو ګور نه پاره کې شاعر چې دی هغه نوم نه ښکارا ولای او دلته دغه کم خلک دی ادیبان دي شاعران دي دا ټول په دې کاکړی غاړو کې پاتړی غاړو کې په ټپو کې نمونه کاری دي تاسو په نظر ګوري تاسو په نظر نه مننه کوم
مننه مرغیوال صاحب مننه بخت صاحب اولار به سیال صاحب پښتنې ته راسو چې وایي په عمومي توګه په پښتو کې نثر کم لیکل کیږي خو زه به دا پښتنه سره وتړم چې خپله تاسې هم شاعري ته ډېر وخت ورکړی دی په نثر کې مو فکر کوم کم کار کړی دی ولې
نو زه خپله دا خبره کوم لکه معلومیږي چې د نوري زبو کوم خلک دی هغه که شاعري بیا به شاعري که افسانه نگارو بیا به افسانه نگاری که ډرامه نگارو بیا به ډرامه نگاری هغه په یو ډول کې خپل مثال نوم هغه کړی
صحیح
موږ د پښتنو خدا چې دی چې شاعر خوره کوي کوم دی وار شاعر وي وار افسانه نگاری وار ډرامه نگار وي وار نثر لیکي خو هغه وجه دا وي چې دی د نثر د پاره کوم دی د زیاته مطالعه موږ ته د لوست ډېر اړتیا وي
صحیح
او کتابو ته اړتیا وي د وخت ورته اړتیا وي نو هغه د کوم دی هغه دا نه لیا وخت نه لري لیا کتابونه نه لري یا مثال د وس نه چې هغه مثال دی هغه وکي که به د لیز د خیالي هغه وکي او افسانه ولیکي او خاکه ولیکي نو هغه بس دا هغه هغه درته هغه تخلیک دی هغه شاعری ده
صحیح
نو هغه دې په هغه مخ کې پر مخ باندې تللای نشي او نثر د پاره کوم دی هغه د پاره ډیر وخت پکار دی ډیر زیار پکار دی ډیر
مطالعه پکار
دی چیرنه پکار دی مطالعه پکار دی نو لته واځي ځکه کوم دی شاعران غریبان کوم دی هغه په دې کې کار نشي کولای که سم د دوی زړه غواړي ولې چې د پښتنو کوم خلک شاعران دی هغه خلک کوم دی د پښتو د پاره نثر لیکي عام خلک کوم دی هغه نه شعر لیکي نه نثر لیکي د پښتنو د شاعرانو دا کمال دی چې وار شعر لیکي وار کبه لږ وخت ته په لاس ورسی بیا نثرم لیکي په نثر کې مخبل هغه کوشش زیار باسي
مننه مرغیوال صاحب
کم
مرغیوال صاحب چې یعنی د ادبی دوت په توګه خو شاعران عموما د غزل په مقطع کې خپل تخلص کاروي خو اوس چې کم سندرغاړي غاړي یا لنډۍ یا ټپې وای په دې د په پای کې یاد اتن ناری ورلیکي وای د دې په پای کې شاعران خپل نوم راچی په دې اړه څه وایست
دا خو داسې هغه دی چې دا اوس دوی په غاړه په پای کې خو وایه دوی په مابین کې هغه کوي دا خو غاړې دي د غاړو پر سن برابرې دي د هغه پر وزن برابرې دي د هغه غونډې ډول دي لیکن چې د غاړې دپاره کوم ضرورت یا کوم غاړه څنګه لیکل کېږي غاړه خو د په شالید باندې لیکل کېږي په هغه کې یو تاریخي پېښه وي هغه په خپله میدان ته راځي هغه په خپله د چا تر خوله وځي چې یو پېښه نه وي غاړه نه لیکل کېږي چې یو پېښه نه وي ټپه نه لیکل کېږي لکه یو خبره چې یو پېښه نه وي پر هغه باندې متل نه لیکل کېږي دا ولسی چې کوم سنفونه دي یا ډولونه دي دا خو نه ځای د دې معلومي چې چیرې جوړ شو نه سړی معلومي چې چا جوړ کړي او نه وخت معلومي چې څه وخت دا جوړ شو او دا دوی چې کوم اوس دا نوي ځوانان چې دا ودا شاه فاروق ته یا چا ته دا غاړي ورلیکي دا خو خالي د غاړو پر طرز دا اسان دي چې دوی لیکلای شي لیکن په دې کې د غاړي یو هغه نسه د غاړي چې کوم اړتیا ده یا غاړه څنګه لیکل کیږي یا د غاړي کوم موضوع هغه ده
یو خبر به دلته وکم چې یو خود دا وویل چې سندرغاړو ته کوم شاعران دا غاړي ورلیکي یا ټپې لیکي په پای کې تخلص کاروي خو یو به مرغیوال صاحب ته دا وایي چې یو شاعران د غاړو یا د ټپو په بهر کې شاعري کوي هغه کې کولای شي چې مثال د غاړو په بهر کې یا د ټپې په بهر کې غزل لیکلي هغه غزل ته خوشکاره خبره ده چې خپل نوم راچولای شي
لیکن پر آزاد غاړو کې کوم دی دوی خپل دوستانو نومان لیکي د خپل نومان ورکی د شهر نوم ورکی د خپل ځان نوم ورکی د ځان صفت پکې کوي دا ګډ دی وا ځنه خدا شری چې ډیر اخلاق لوي دلی بربند غاړي چې هغه او هغه څوک چې یا هغه په دې نه خبر چې دا غاړه زه څه لوایم او د دې څه مقصد دی او یا دا به څه اثر په خلکو باندې وشندي. نو هغه بس خالي د خپلو پیسو دپاره ده
هارون باچا په غږ کې سندره سره اورو او بیا بیرته د غزل محفل ته راګرځو.
پیار دستر دے اول پٹی کی پیار دے راشی پیار دستر گے اول پٹی کی نو پیار دے راشی یو چام پانے رجولی بہایا دے راشی پٹی کی پیاد راشی پیار دستر گے اول پٹی کی پیاد راشی پٹی کی
اول پټې کې نو یاد راشي
چا په ژغ مو سندره اوریدله ګران اوریدونکو د غزل محفل خبرونې ته غوږ یاست. داود بخت صاحب په شاعری کې سنتونه هم ډیر مهم ګڼل کیږي، خصوصا زموږ په کلاسیک شاعری کې بل شعری سنتونو ډیر کار اخیستل کېده، چې په هغه کې یو سنت هم د ذوالقافیتین یا په یو غزل کې دوه قافیه کارول دي. خو ستاسو په شاعری کې تاسو دا تجربه ډیر کړی دي په درو قافیو کې، په څلورو کې، او حتی ستاسو یو غزل کې تاسو شپږ قافیه کارول دي. کومه دا غزل په یاد وي او دا زموږ اوریدونکو ته واوروي، بیا به په دې اړه خبرې هم وکړو.
او دا خو یو پاتی نو ګرد غزل خلما و شیر دا نو او دلته ما سره په کتاب نشته چې زه تا ته هغه کومرا نه خو دا غزل یو دوه درې شیر زما په یاد کی نو اوریدم کو ته وړاندې کوم. هغه وای چې زړه سزم په چا مدام یار نسته وادي دی بس. زړه سزم په چا مدام یار نسته وادي دی بس، و درم په دا آرام کار نسته کسی دی بس.
ډیر ښه.
او څنګه به تر تا پورې روغ درور سي زما، څنګه به تر تا پورې روغ درور سي زما، زه درځم تنها ماشام یار نسته تیری دی بس.
ډیر ښه.
او تور د خپل پلار نکه هر وخت یادوم په ویاړ، تور د خپل پلار نکه هر وخت یادو په ویاړ، سب سم يم بیا غلام پلار نسته داوی دی بس.
ډیر
ښه. او ما بخت پر بل خندل اوس په خپل وایم دا، ما بخت پر بل خندل اوس په خپل وایم دا، سرغ واړم آشنا انعام زیار نسته ناری دی بس.
ډیر ښه.
او سب سم يم بیا غلام پلار نسته داوی دی بس.
په دې غزل کې شپږ قافیه کارول سوی دي.
او شپږ قافیه کارول سوی دي.
ډیر ښه. بخت صاحب، زموږ په کلاسیک شاعري کې چې د شعري سنتونو ډیر کار اخیستل کېده، دا یو سبب دا مو چې شاعرانو به په دغه شعري سنتونو ځان ثابتاوه چې دوی شاعري کولای شي. اوس چې په دې معاصر وخت کې له شعري سنتونو د کار اخیستلو دود کم سوی دی، فکر نه کوي چې دا یو تاوان یې کړی دی، ځکه چې زموږ د ډیرو شاعرانو چې په دا شعري سنتونو نه پوهیږي، نو دا یو ډول د شعري ریاضت لپاره و چې دا شعري سنتونه به کارول. نو دا غوی د اوسنۍ ډیرو شاعرانو شاعري به تاسو لوستي شاعري یا ماته یا ډیر بے خوند وي، نو دا تاوان یې نه بولي.
ډیر تاوان یې بولولې چې دوی په دې کې زیار نه باسي، دوی هغه کوي کنه په یو په بل ځان هغه کوي، خپل خیال هم هغه کوي او ځان شاعر هم هغه کوي، لیکن د څنګه هغه د شاعري ضرورتونه دي، هغه ګران شاعري دی، یا په هغه کې هغه د خپل د زړه بڑا سوځي، هغه نم هغه کافیه او هغه ردیفونه او هغه تاغو دي، هڅه نه کوي او زیار نه کاږي، او هسې بس خپل شاعري باندې په آزاد نظم او په بل کې خپل ځان خپل شاعري کوم دا ختم او دا خو نو ډیر زیار غواړي ډیر ریاضت غواړي ډیر وخت غواړي کنه او اسی لبزونه خو ټکبندي خو نه پکې یا سی پاغه کې به یو خیال مې پاغه کې به مقصد مې او پاغه کې به په خو خو به خلکو نصر هم په مسجد په مکفا کې لیکلې کنه
هغه
نصر بدونی خوجلت لرلې
مسجد نصر سی ورته وایو
شاعري کې دا شان ختم شو او په شاعري کې دا شان ختم شو نو بیا خو شاعري نه شو بیا خو عام خبرې نو ځکه څنګه دی هغه کې هغه خواندم لاړې انو او شوق ختم شو نه د خلکو د شاعرانو د شاعري سره مینه ختم شو
خو فکر نه کوی چې دغه شاعري خو ډیر نس کېدلای نو دا په دې کې هغه خیال ته تاوان نه رسیږي
دا د کومي کافي په
چې کوم دغه شعر سناتونه کافي دي او بالکل
نو په دې کې ما خپل خبره دی کولای شي کنه چې د خپل خبره کوي ک دا اوس لکه بدل سره بدل شنغری دی یا مثال امید بابا دی یا علی خان بابا دی چې هغه په هغه وخت کې دونی ګرانه کافي او دوری ګرانه هغه توري کارولې دی خو هغه په هغه کې ځننه یو خیال نه په هغه کې یو بیان نه په هغه کې یو مقصد نه
بخت صاحب اوس به دې طرف چې صحیح مننه بخت صاحب تاسو د شعرونو درې ټول گچاپ سوي دي کچیر موږ د نورو ژبو له شاعری سره د شاعری د کتاب له بازار سره پرتله کو کپې بل ژبه کې خصوصا ک موږ دلته په لویدیځ ټولنه کې وګورو ک د یو شاعر درې ټول گچاپ سوي نو ښکارا خبره چې داغه دغه کتابونه په ملیونونو کاپی خرڅ سوي څه فکر کو چای په پښتو کې تر اوسه د خصوصا د شاعري خبره به وکړو چې د شعر د کتاب بازار څنګه د شاعري خلک اخلي د کتاب اخلي ولې کنه
هغه کې خو ډېر ستونزې دي یو خدای دې چې یو ورڅوک د پښتو سره مینې نه لري خپل ژبه سره نه ولدي لري کنه هغه د پښکول کې نه دی ولې په شوندي کې نه دی ولې په کور کې د پښتو کتاب نه دی لوستي دا یو خدا هغه دی لتی دوه دا خبره ده چې تبیا سي څوک پښتو سره مين لري پښتو وای هغه ته شاعران کتاب ورکي به به کتاب ورکي دا هغه بیا له بازار له دکانه کتاب نه اخلي او نو چې بیا کم کتاب د خرڅېدو هغه موږ په خپل ورکو هغه سړي ته چې څوک یا څوک بیا یا څوک اخلي دا نور بیا پر دکانو دغه صفات سي او نو هغه چې څومره پښتو څومره خواره ده نو کتابونه بیم دغونی خواري شاعران بیم دغونی خواري او لوستون کې بیم دغه سیګر نو د لدې کبل چې کومه ده د پښتو هغه لوستون کې نه کم دي د نور روز زبو په نسبت
که سایز د کتابونو د شمیر پښتنه وکړو چې هر کتاب تاسو څو څو کاپي چاپ کړی دی او څومره به خرڅوي تاسو په نظر
او ما خود درې سر کتابونو 1500 کاپوی څخه میډیا را جوړ کړې نو د ستړي څپې په لما سره دا وخت یو کاپوی نسته نو زما د اندازې د چې په دې کې به یو کسل یو نیم سل کتابونه خرڅوي دا نور کتابونه ما ټول یو بل ته څکم دی په ډالې کړې دي ډالې ګور کړې دي دغه چې دی لوډي به ال ما سره شپږ و دانی پاتې دي دا ټول نو په دې کې سي ډېر خرڅي نیم به خرڅي نیم به ما خلکو ته دغه سي ورکړي او په دغه ته هغه باندې
نو ډېر بدمرغي به و بولو چې د ویژه به د شاعر 1500 کاپي په دمر لوی قام کې چې د پښتنو په شمیر کې موږ یاد کچ په دمر لوی قام کې نه خرڅيږي او سبب یې تاسو وایي چې د خواته د ډیورنت کرښې د خواته په پښتو باندې تعلیم خلک نس کولای نو یو سبب خدا هم دی نو نور اسباب هم بیان دلای چې بدمرغي به و بولو دوا اوریدونکو راغلي دي فضل خالق صاحب لکور می هر کله درته وایي
ډیر مننه چې تاسو ته معلومات سپیشل سلامونه احترامات
وعلیکم السلام
وعلیکم
السلام شعر به ته وایم نن سبا ځنې خلک په خپل ځب نه ودرېږي کنه
اها
هغه ته مې لیکل را
شه وای
وای چې پرون دې څه ویل په خپل ځب اها چې راته نن دې را بدل ځب
پروند څه ویل په خپل ژبا چراتنن د کړه بدل ژبا
چراتنن د کړه بدل ژبا کستا په شانتي دی واده وی آشنا ما بل ځان نه پې کول ژبا
واو واو واو
کستا په خپل کې اخر تو ژبې دی د تا په خپل کې اخر تو ژبې دی چې کله یو کړي کله بل ژبا او ستاپ خبرو می باور نه راځي ستاپ خبرو می باور نه راځي اوس می لواکا او اتل زبا او زما په خیال ون بده ګران شي اسی زما په خیال ون بده ګران شي اچنا اسی او کتا کبونه زل خپل زبا
ډیر ښه
ډیر
مننه
تخلص دي چې شای و مانو اورید و بخښه
اسی
فضل خالق صاحب خانوزی ته ورسو عبید الله ارمانی صاحب هر کله درته وای
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میرا مننه مینا السلام علیکم یو منی په دې له شروع غواړم خوشاله به تاسو ته دلون شکر قدرمن اور عزتمن ملما صاحب کام مینا او احترام وړاندې کوم
مننه
کور وزن مننه
ډیر مننه زبام دا چې یو لاندې غونډې شي د څو یم تاسو د شعر ملما صاحب نظر ته غواړم
خپل غزل خپل شاعری وای
جی بالکل خپل
او راځن ارمانی صاحب
مننه وای ورکه خوشحالي سو یو دبل نه پرچنه دي کور په کور ورونه دي ورکه خوشحالي سو یو دبل نه پرچنه دي کور په کور ورونه دي وخت کافر زما سو د پټنو نن بارانو نه دي کور په کور ورونه دي ای ورانه به دنیا سي د الله د دین خدمت نسته ژوند کې صداقت نسته قرآن په دنیا کې د الله د دین خدمت نسته ژوند کې صداقت نسته را به سخت عذاب سي که زموږ د عملونه دي کور په کور ورونه دي ما واسه دي سر جی
او بالکل
مننه
راځه ارمانی صاحب رقم اوري ښه د ارمانی صاحب د ټلیفون کرښه پریس و بخت صاحب کدی خوښ ایستای و بل غزل را سره ته دا به اوریدونکو ته واورم
خود اسی وار
وای پښتو می مور پښتون می پلار پښتونخوا کور دی زما ننګ می شایست حیا می ژواک مټو کې زور دی زما او څنګه به ویاړ د خپل خاورې په شایست نه کوم غرونه شمله سم څادر ویجاړه ګور دی زما او قلم په لاس کتاب ترمنز وایم سبق د سیالۍ دا یو می توره دا بل ډال جهل خطور دی زما او زوړ می د امن ځوان د ودې ووړ د پوهې لیوال یو می سکون بل می ژوندون دا بل انزور دی زما او مینه جامه خلوص خاصه زیار وظیفه لرمه وینا می حق کړه می روا مخ پر سم لور دی زما او مړ می تاریخ د ذکر وړ ور باندې ویاړ کومه ژوندی می ځان د سنگر مل د سترګو تور دی زما او بخت د خپل لپاره نه د تور دشمن لپاره زړه کې غصه لاس کې خنجر سترګو کې اور دی زما بخت صاحب یو بل اوریدونکی هم خبرونې ته راغلی دی چې تا یې د ارواښاد پلار یادونه په پیل کې وکړه عزیز الرحمن عزیز له پښنه یې ټلیفون کړی دی
هرکلی ورته وایي
جی قدرمن بارکوال میخیل صاحب و تاسو ته قدرمن داود بخت صاحب ته او تاسو قدرمن پروډیوسر صاحب ته د ډیوه ریډیو ټولو همکارانو او ټولو مینهوالو ته په خوږه مینه خوشبوداره سلامونه وایم
زموږ لخوا هم خوشبوداره سلامونه ومنه نو عزیز رحمان صاحب په نورو خپرونو کې خو د عاصر صاحب شعرونه دي اورول او په نن خپرونه کې که د عاصر صاحب شعرونه در څخه وا نورو دا به ډېر ناانصافي ځکه چې بخت صاحب په پیل کې وویل چې د ده استاد پاته سوی دی نو خوند به وکړي راځه
قسمت
مننه عزیز صاحب، ډیره مننه چې د اسیر صاحب خوندور بیتونه دی راوورول. بخت صاحب، په پایل کې د د کتابونو ذکر موږ وکړ چې درې شعری ټولګې چاپ دي، ستړې څپې، د هیلو ډیوې او بې وخت ارمان. بخت صاحب، اوس چې د هم غوښتنه درڅخه وکړه، نو که خپل یو غزل اوس په ترنم کې موږ اوریدونکو ته واوروي، تاسو خو ډیر شایسته ترنم هم لرئ.
نو ډیر وخت پس یو ترنم باغ نه دی ویلی، خو نن به زاد کم دی. زما د استاد نازولی استاد درواشاد باری اسیر صاحب زوی دی، نو د دې کم د دا غوښتنه دا به ان شاء الله زه خامخا پر کولی، چې د دا غوښتنه زه نسم هغه کولی، نو زه به خامخا دا غزل کار نم نو ترنم کې به درته یم. بچان را ته ناشي نه،
او نو فن به وکړي، دوی به هم اوري، بچان به هم اوري، او موږ هم اورو، اوریدونکي هم اوري.
او زه به په زاړه طرز باندې درته وایم، او که چیرې مو په ترنم کې لږ پک راغلی و نو خپه کېږئ به نه. وایي څوک چې د تورو تیرو کور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. څوک چې د تورو تیرو کور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. ماترایا چلوټی لوټی کابل، ماترایا چلوټی لوټی کابل. زمات مخچی څوک لاور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. څوک چې د تورو تیرو کور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. زل دشمن تا ځکه نه ویرېږم، زل دشمن ځکه نه ویرېږم. ما په دعا کې خپل مور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. زما یاران زما شګړې شمیري، زما یاران زما شګړې شمیري. زما خپلوان زما هر تور یادوي، زما خپلوان زما هر تور یادوي. څوک چې د تورو تیرو کور یادوي، پښتون وطن شایک ګور یادوي. مینا د امن د ګل پانه بخته، مینا د امن د ګل پړه بختا ډیر لیوانی د شعور یادوي پښتون وطن شایکا ګور یادوي بخت چی ز څوک یاد عمر کلا بخت چی ز څوک یاد عمر کلا هغه من یادوي نور یادوي پښتون وطن شایکا ګور یادوي څوک چی د تورو تیرو کور یادوي پښتون وطن شایکا ګور یادوي پښتون وطن شایکا ګور یادوي
ډیر خندور بخت صاحب ډیر خوند وکړ بخت صاحب کدار ته وای چې ستاس په دې شاوخوا دیرش کلن ادبي ژوند کې چې لکه رئیسم شاعري پیل کړې ده بیا اوسنۍ چې کوم غزل لیکل کیږي څومره بدلون محسوسوي چې پښتو غزل څومره بدله شوې ده
او دا خو زموږ مخپل د خپل اندازه ده چې مخکې به موږ شاعري کوله پاغه کې به د ګل او د بلبل او د جانان زیاته به پاغه کې هغه د خپل د جدایي کیفیت یو حالات او خپل رسواندي هغه به موږ پکې وو اوس په دې کې زموږ په شاعري کې زیات تر کوم دي دا د ټولنیز حالاتو غزل ته د ټولنې حالات راګټ شول اغه کوم چې موږ د مینا وای از موږ کوم چې سره زړه خړلې موږ په چا شیرونه لیکل دا غو به د کوم د زموږ له وطن سره له قوم سره له ټولنې سره او ټولنې کې کوم د ټولې خلک دی یا له کوم خلکو سره ناروا چلن کیږي موږ شاعری ته وو څوک څوک دا شان راغو وسغه د مینې محبت شعر کا ګل او بلبل وی هغه به مخ کې په یو غتی وو اوس په بل خیال کې وی په غل لفظونه او په بل معنی کې په بل مقصد کې اوس موږ په شاعري کې راغړ
ښکارا خبره ده چې شاعر خامخا د ټولنې له حالاتو اغیزمنېږي خو څه فکر کوي چې آیا د حالاتو په اړه چې کوم شاعري اوس کیږي د رپورت او د دې شاعري ترمنځ څومره توپیر احساسوي ځکه چې د یو پیښې په اړه خو یو خبریال رپورټر کوي چې تا د لاغه پیښې کټ مټ خبر کی خو شاعر هغه د ټولنې هغه چې کوم حالات په د باندې اثر کوي په دا غیز کې هغه په یو هنري بڼه ټولنې ته وړاندې کوي زموږ د اوسنۍ شاعري چې د حالاتو انځورګري په کیسه وي څومره شاعري څومره وي په کې او هغه څه چې یوازې نظم وایي چې صرف د ردیف قافیې چوکاټ ته اچولي هغه څومره وي په کې
هغه دا ستا خبره خو په خپل ځای باندې سمه ده او دا سیدی چې دا رپورټ یا رپورتاج دا سیدی دا خو د نن ورځې غرالي سبب یا بل پیښه رااله بل ورځ بل پیښه رااله دا شاعر خو دا سیدی چې دا یو قسم دی یو دا د یو لکه د رحمان بابا په زمانه کې چې پر اورنګزیب عالمگیر باندې د پخپل قصیده کې هغه نیوکه کړې دي یا ګور اورو پېښور درې واړه یو دي نو دا داغه وخت خبره د کړې ده مشته د دې خبرې دا معلومات مشترکی دا خبره چې 300 کال مخکې 400 کال مخکې هم په پښتنو باندې داسې ظلم روان لکه خوشحال بابا چې په خپل شاعري کې خپل خبرې کړې دي پر د کوم وخت سره وي نو داغه وخت کوم خبره په اخبار یا په هغه زمانه کې به وي یا نه خو چې د کوم شاعري دا هغه مشته دا درس راکړي چې په پښتنه په هر وخت کې داسې ویش خلک داسې بیدار ځیرک خلک چې هغه د کوم درد محسوسي او هغه کوم دي د ظالمانو واکمنو سکم هغه غندن کوي یا په شعر کې د هغه مخالفت کوي یا د هغه په ضد باندې شعر لیکي نو اوس هم په شاعري کې اکثره دا شاعریسته چې هغه له خیال سره سره هغه یو روان نسل ته یا روان قوم ته یو خبرداري ورکوي چې موږ به ویښ یو بیدار یو که پر موږ باندې څوک ظلم کوي موږ به هغه ته دا خبره اوس په شعر په ذریعه کوم په لاس نه کیږي د شعر په ذریعه دی ورته کوو
او په څه فکر کې چې په شاعري کې څو په دې اوسنۍ شاعري کې نوې تجربې څومره کې رساس په نظر هم د جوړښت له پلوه هم د موضوعاتو له پلوه
زه دا وایم زما خو بل د نوې ځوانانو ته ډېر ویلي دي دا نوې ځوانان چې کوم دی هغه ډېر ښه لګیا دي او ډېر ښه هغه شاعري کوي او هغه په دا شاعري کې د خپل خیال د نوې هغه وال هغه د چې کومه پیښه انځوروي یا د پر زړه باندې کومه یو پیښه بد اغیزه کوي هغه دی په شعر کې په دونه شایسته هغه کې راوړي چې هغه د سبا د پاره یو خلکو ته یو هغه سي یو مثال سي یو شایسته ساری سي نو ځکه دا څنګه دی دا یو نوې هغه دی شاعران نوې او بل یو خبر داده چې هر وخت د هر وخت شاعر کم دی په کم وخت شعر لیکي هغه د تر زمانه د پاره د یو قسم جدید دی چې موږ نه وښیو
بخصاب ستاسی جغ بیا لش خراب سو ستاسی جغ بیا لش صفا نرازی مشتا کداسی لش زایت بدلون وار که بخصاب جغ مو اسم سام نرازی تا خبری وکا بخصاب ستاسی جغ سام نرازی
ما دا خبره کول چې با اوس نو نوښ بل شاعران څنګه دا هڅه کوي چې نن نه شاعري وکړي خیالونه په شاعري کې وکړي
صحیح ژغ مو سم نه دی خو بس وروستۍ پوښتنه بله دا وکړم خدای دې وکړي چې ستاسې ژغ سم راسي چې د خپلې نورو شاعري یا د نورو کتابونو په اړه که زموږ اورېدونکو ته په پای کې لنډ معلومات ورکړي چې په څه باندې کار کوئ نوي کتابونه به څه شی راځي شاعري ده په نثر کې دي
د نثر دپاره خو زه ما نثر هم لیکلی دي په دا لیکنې کې زما ډېر هغه راغلي خاص کر د پښتنو چې کوم ناوړه دودونه دي که نه د دوی بې ځایه خرچې دي ترګلوۍ دي مثال ناپویانې دي یا د دوی ډکې دي یا نور داسې هغه دودونه دي ستاته خو معلومېږي پر دغو باندې هم زما خپل هغه کار روان دي خو هغه په کتابي بڼه کې نه ده او په شاعري کې چې کوم دي زما دوه کتابه دي یو خو هغه تا ته ما ویلي وو چې ما د څلوریزو ستاو د زلمي صاحب رحمت زلمي د شاعري د څلوریزو د څراغونو اوښکې په جواب کې چې ما کومې څلوریزي پر کړې دي او هغه نوی درد زاړه زخمونه چې د هغه نوم دی د هغه کتاب هغه ما تیار کړې دي کمپوز کړې مې دي دا به هم له وخت سره هغه سي انشاءالله او یو بل سیزما د شاعري چې کومې زړې غزلې پاتې دي یا ما نوې لیکلې دي اغه د وینو ته ډالې په نامه باندې ما کمپوز کړی دی
اغه
هم د دې ډیر چمتو دی چې چاپ ته تیار دی
ډیر بخ صاحب خوند خو به کړای وای چې خبرو ته دوام ورکړای وای ځکه چې اوس خوب سرلای راغلی دی په وطن کې موسم هم شته او ریدون کوم راته غوښ دی خبرې به اوریدلای خو زموږ د دې خبرونه ځولې تنګ د تاسې بیا هم ډیر مننه چې راغله او له موږ سره مو په دې د غزل محفل کې ګډون وکړ
کور ودان تاسو هم ډیر مننه
اوریدونکو د نن شپې د غزل محفل خبرونه هم دومره وه تاسو چې هر ځای یاست شش په ولري او د خبرونې په پای کې به د کرن خان په ژغ کې دا سندره سره واورو
پراکتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور منوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی گوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی گوی دور بے خوندان من منوا دور بے خوندان من منوا بے غم جوندو وسوسه منوا بیغم ژوندو وسوسه منوا مین چنوا اندیښنه منوا
تاسو د امریکا غږ